سلامونه ستړي مشه سحر په بخیر تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنری وایي د افغانستان سړې هوا د رستن شو افغانانو ژوند لکړاوونه ډکړې دي د ادارې پرون شنبه د جنوري 23 پر خپل ایکسپانې دی ویډیو په خبرولو سره له پاکستان او ایران د هغو رستن شو افغانانو ژوند د انزور کړي چې د کابل په سړې هوا کې ترخی مولان دي ژوند کوي د دې ادارې پټکو د کډوال نړیوالو مرستو ته اړمن دي له ایران او پاکستان په روسي او څومیاشت کې په زرهاو افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستن کړی شوې دي UNHCR په داسې حال کې د راستن شو افغانانو په اړندېخنه خودلې چې په تیر څلور ورځو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ډیرو ښارونو کې واورې او بارانونه شوې دي د طالبانو حکومت پرون شنبه د واورې او بارانونو له کبله د شاوخوا شپېتو کسانو مړینه او د سلو ډیرو نور ټپي کېدل تایید کړي وو روستۍ واورې او بارانونو د ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیانونه هم رسولې دي د بلجیم حکومت له طالبانو سره له د هیواد د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې کوي د بی آر اف په نوم یوې بلجیمي رسنۍ پرون شنبه د جنوري 23 راپور ورکړی چې د بلجیم حکومت په دې غور کوي چې څنګه په د هیواد کې رچوي او مجرم افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي د دې رسنۍ د راپور لمخې د بلجیم د کډوالو ادارې مشر فردي روز مونټ له یو شمېر نور اروپایي چارواکو سره افغانستان ته له سفر وروسته ویلي بلجیم او شل نور اروپایي هیوادونه غواړي چې د هغو افغانانو په اړه چې په دې هیوادونو کې د منل کېدو دوسیې رچوي د بیرته اخراج د پروسې په اړه له طالبانو سره خبرې اترې وکړي روز منټ تیرونی کابل ته سفر درلود د هغه پټوکو دوی هغه افغانان هم خرجوي چې په اروپای هیوادونو کې مجرم پیژندل شوې دي تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي ندي له دې وړاندې د جرمني حکومت دوه ځلې د دوی پټوکو مجرم افغانان له طالبانو سره تر خبرو اترو وروسته افغانستان ته ستانه کړل ناتو پر اوکراین د روسي د بریدونو د مخنیوي په موخه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته او دفاعي سیمه رامنځته کوي د فرانس پریس خبري اژانس راپور لمخې د ناتو سازمان د لیدرستیز مرستيال توماس لووین پرون شنبه ویلي دغه سیمه به د روسي او اوکراین ترمنځ د حایل پتوګه په مصنوعي ځیرکتیا سمبالوي او کچرته دښمن برید وکړي مصنوعي ځیرکتیا به د انسان له مداخله پرته ځواب ورکوي دغه پټوکو په دې سیمه کې به هوایي مدافعي او د توغندې وزت سیستمونه نصب شي روسیه د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین برید کړی چې دا جګړه لا هم دوام لري د اوکراین لویدیزو متحدینو په تیرو کلونو کې د اوکراین د ملاتړ په موخه د هیواد ته ډیری جنگي وسلې ورکړي خو دا نمړی ځل دی چې د ناتو په مرسته په مصنوعي ځیرکتیا سمباله د سیو سیمه رامنځته کیږي او د کرکټ نړیوال شورا پریکړه کړې چې د 2023 کال په شلوریز نړیوال جام کې د بنگلاديش په ځای د سکاتلند لوبډله ولوبوي دغه پریکړه د شنبه په ورځ وروسته له هغه اعلان شو چې بنگلاديش د امنیتي اندېښنو له کبله په هند کې له لوبېدو انکار کړی و د کرکټ نړیوال شورا وایي په هند کې د بنگلاديش لوبډلې ته هیڅ ډول ښکار امنیتي اندېښنه موجوده نه ده بنگلاديش د همدې روانې میاشتې په څلورمه نیټه غوښتنه کړې و چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي په هند کې لوبې وکړي د هند او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ په ډګر کې د غناندري روسل هغه راپور ته شوې چې د هند کرکټ بورډ په آی پی ایل سیالیو کې بنگلاديشي لوبغاړی مصطفی الرحمن لري کړ د هند رسنیو د راپور لمخې رحمان په بنگلاديش کې له هندوانو سره د توپیری چلن لکبله لا لوبډل لري شوی و د کرکټ شلوریز نړیوال جام په روانه فبروري میاشت کې پیلېږي چې د بنگلاديش لوبې په کلکتا او ممبئی کې پلان شوې وي
تاسی خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي واور او باران هغه څه چې افغانانی لډیر وخت راهي سي پته مو خو همدا چې پتیر څورزو کې واور او بارانونه پیل شوې دي افغانانو ته د زانیزیان سربیره ماليزیانو نرسوالي
دا درنو وارو او بارانو لاملا یو شپه ته تنه هیوادوان مو شهیدان سیوی یو سلو لس کسان تکان سیوی سلور سو اتا پانزوز کورونا پا بش پر ڈول او نیما ڈول مجار سیوی او پا ٹولی زر ڈول دری سو شپه تا کورانی زیانمان سیوی دی
دا تالیبانو دا محاکمو نوی اصول اخبرگونو نپاراوالی دی
دا یو نادلانا او غیر انسانی قانون دی سی دی افغانستان دی خلق خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه ده.
لا دې سربېره نور مطالب هم درته لرو، نړیوال مسایل ته هم تم شو ملتي هم غواړم.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو ظفر دستیال، صفی الله ستانکزی او همدارنګ شفیق رسره په تخنیکی چارو کې ستاسي قرباني یو. د طالبانو امرستاني او لندمحاله بندیزونه د صدروم کال دی چې افغان انجونی خوانځي او په هنتونونو ته د بیرتستاني دوه پته مدي. د جنوري 23مه شه د ستکړو نړیواله ورځ ده. یو ځل بیا یې د نړۍ پام له ستکړو محروم افغان انجونو ته اړولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ ویلي د انجونو پر ستکړو د طالبانو بندیز د انجونو د راتلونکي سربیره د افغانستان د راتلونکي او پرمختګ په خطر کې اچولې. بل په یونیسف وایي 2.5 میلیون افغان انجونې له ستکړو محرومې دي، خو طالبانو په تیرو څلور کلونو کې په ځلونه ادا کړې چې دا بندیزونه لنډ مهاله دي او د شرایطو له آماده کېدو وروسته انجونو ته اجازه ورکوي چې زده کړو ته ستنې شي، خو دا چې کله معلومه نه ده. ورزنور جزئیات په دې راپور کې وروشي د یو افغان زده کوونکي په غږ پیلېږي.
زه په ژړا شوم او ټولګي ته راغلم چې ناسم نو دوی هم راغلي. د دې په ځای چې بخښنه وغواړي یا بل څه ووایي یا د خپل کار نه خجالت اوسي په ژړا شوې. ما چې کله د دوی ژړا ته وکتل زه په خندا شولم. ما بل لمده کړې مونځیم او ژړې هم تاسو. نو بیرته شراب اخلاق شو، خو هغه تر ټولو جالبه ترینه خاطره مې واج د دوی دواړو نه لرم کې جوړ کړی.
لاس د کړو راګرځول شوی شبانه نوری ده وای د خوانځي خاطرې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته بیا هیڅ کله تکرار نه شوي. هغه د شپږم ټولګي د روستي ورځو کیسی کوي چې خپل همسنفیانو سره په خندا او خوشاله تیری کړی دی. د شبانی پټوکو کا پر زد کړو بندیز نه وو اوس بل خوانځي فارغه وا. هغه هیله مند ده چې طالبان روان په سر لین جنو ته اجازه ورکړي چې خوانځي او تستنی شي.
کله چې یو بیا نوې هیله زموږ سره ترغلي ده چې نوې کار نه نږدې دی، نو هیله ده چې د ځل د نوې کار سره اختر هم دی، نو هیله ده چې د ځل د اختر په مبارکۍ کې زموږ حکومت جنو د پاره د تعلیم دروازې او د اخترای په توګه پړاله کې ورکړي.
طالبانو په 2020 کال کې پر افغانستان له واکمنې دورسته جنې لښبګم ټولګي او پورته لسته کړو منا کړی. د ډلې د 2020 کال په دسمبر میاشت کې جنې له پانتینوس د کړو هم را وګرځولې. هغه مهال طالبانو ادا کړې و چې د بندیزون لنډ مهاله او تر امرستاني پورې دي. سمایا وای د څلورم کال دی چې طالبانو امرستاني راونه رسید. دغه پټوکو د څلورو کلونو چې بران ستونز مندې او ډیرې جنې د کورنیو له خواړ شوې چې د ژوند د ادامې لپاره لز د کړو پرته بل لار وټاکي. د سمې پټکون جنې له سختو انتخابونو سره مخ دي.
ذکر نشته نو کورونه جنې مجبور چې واده وکړي. ځینې جنې خپل هم غواړي او چا سره ژوند شریک کړو. دا ډیره سخته ده. ډیر جنې په روحي او رواني ناروغي اخته شي، بل چاره نشته مګر دا چې پته مو پاتې شو.
پرون شنبه د جنوري 23مه د ستکړو نړیواله ورځ وه. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف وایي تیر کال کې مو له نږدې 4 میلیونو افغان ماشومان څخه د زده کړو په برخه کې ملاتړ کړی دی. د یونیسف په ټکو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو راګرځول شوي او د دغه بندیز له کبله 2.5 میلیون نجونې له زده کړو محروم شوي چې دا د افغانستان پرمختګ په جدي توګه ګواښي. یونیسف وړاندې وایي زده کړې د بشري حق له مخې د هر ماشوم او تنکی ځوان حق او کرامت دی. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نورو ملاتړو ادارو په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز د افغانستان راتلونکي ته لوی ګواښ بللی دی. د دې ادارو په ټکو پر زده کړو بندیز افغانستان د هرې ورځې په تیریدو سره له لویدونکو ټولنیز او اقتصادي کړکیچ سره مخ کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ پرون شنبه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکسپانی ولیکل د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د نجونو او ښځو ژوند د اغیزمنولو سربیره د افغانستان راتلونکي په خطر کې چوالی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ایکسپانه په خبر کړی پیغام کې ویلي په نړۍ کې نږدې 202 میلیونه ماشومان او ځوانان د فقر، بیوزلۍ، جګړې، طبيبي خو او کټوالۍ له کبله له زده کړو پاتې دي. د جنوري 23مه هر کال په نړۍ کې د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو
هر ورځ شپه او ورځ
د خبرونی تر دې دمه در سره ما ملتیا وکړه. ل دې ورسته ورزو صفی الله ستانیک زینه نورا پاتې خبری خبرونه ورو.
د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې اعلان کړی چې په تیرو درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې د واورو او بارانو له امله لشپیتو ډیر کسان مړ شوي او لسلو ډیر نور کسان ټپیان دي. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیوي بیان کې د مرګ ژوبل او زیانونو په اړه باندې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي د ژمي په سړه هوا کې په یو شمېر ولایتو کې واوره خوېدنه د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي د واورو او توپانو له امله ګڼ شمېر څاروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ په مخ تړل شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو بارانونو له امله یو شپږ کسان مړه او یو سل لس نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیو بیان کې چې شنبه د جنوري 24مه د دې ادارې پر فیسبوک باندې خبر شوی ویلي چې د واورو باران له امله د غراز 455 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي، 318 کورونه زیانمن شوي او 640 څاروي لمنځت للی. نوموړي ویلي چې دا پیښې په کابل، پروان، پنشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي دي.
دا درنو واورو او بارانو له امله یو شپېته تنه هیوادوال مو شهیدان شوي، یو سل لس کسان ټپیان شوي، 455 کورونا په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ شوي او په ټوله ځای ډول 318 کورنۍ زیانمن شوي دي. دا یادونه وړ ده چې یادې شمېرنې له پیښو سره د مرزي امریکې ملي ادارې د ولایتي ریاستونو د لومړنیو معلوماتو له مخې دي چې پکښې د بدلون احتمال شتون لري.
د ملګرو ملتونو سازمان هم وایي چې د ژمي په دې سړه هوا کې په یو شمېر ولایتونو کې واورو خوېدنې د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوي. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق جمعه د جنوري 23مه په خپل ونیزه خبري ناسه کې د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له قوله وویل چې د پیښو کې 14 کسان مړه او لږونه نور ټپیان شوي دي چې ډېرې قربانياني ماشومان دي. پم دې حال کې د ځانمنو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د واورو لاملې ګڼ شمېر سروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ پر مخ تړل شوي. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکو محمد هاشم زمان شنبه د جنوري 24مه ازادي راډیو ته وویل چې د واورو لاملې د دې ولایت د مرکز پر لور ټولې لارې تړل شوي دي. نو موري دغه راز یو ویډیو چې د پوینا یو ورځ وړاندې په خپل موبایل ثبت کړی و له ازادي راډیو سره شریک کړ چې پکې یو شپونخ کاری چې د خپل هغو پسونو په لټه کې د چي تر واورو لاندې شوي دي. په ویډیو کې دغه شپون چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي
پرون ځنی بزی د سرات شویو بار نه دی پرونه یو قسم یو غرار یو کو دغه بریکوج رااله یو ټولګب زم دغه کتر ویولو دغه سټیل ورکم دغه لاندې دغه لاندې چر ته ورسولو دغه دل ته پراته دی دوه دانی دل ته پراته دی یو دل ته منګرا اوس رب ویسته یو دل ته دی د پنځه بزی ملال کو پنځه بزی را ویسته.
په ورته وخت کې د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکو حفیظ الله هم وایي چې د واورو لامل آن روغتي مرکزونو ته د تګ راتګ لارې بندې شوي. دی وايي په تیرو دوه درې ورځو کې چې زموږ د ورس ولسوالۍ په سیمه کې واوره شوې تګ راتګ لارې بندې کړې دي. لوی ستونزه دا ده چې روغتیایي مرکزونو ته لارې بندې دي، امبولانس نشي تیرېدای او له پرون راهیسې ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي، یو دقیقه کار کوي او یو ساعت نه کوي. په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د کنټرول او تفتیش د برخې مسول عبدالعظیم صدیقی هم ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د ورستۍ بارانونو او واورې لامل د دې ولایت په مرکز ولسوالۍ کې څلور کسان په سطحي ډول ټپیان شوي، لسګونه ساروي تلف شوي او یو محدود شمیر کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت اعلان کړی چې د درنو واورو لامل په ډېری ولایتونو کې لوی لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوي چې ځینې بیرته پرانستل شوي او نورې به د حواله خ کې دوه سره پرانستل شي. د دې وزارت اشرف حق شناس شنبه د جنوري 23مه ویلي لتیری چهارشنبه تر بیګا پوری په سالنګونو کې درنه واوره وریږي چې لاملې د سالنګ لوی لار د ټرافیکو په وړاندې تړل شوی او د واورې پاکولو بهیر هم له ځان سره مخ شوی. نو موړي له خلکو غوښتي چې تر بلې خبرتیا پوری د سالنګونو پر لور حرکت نه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د هغې جزایی اصولنامې په اړه خبرګونونه مخ په پراخېدو دي چې د طالبانو حکومت ته منسوب شوی دی، یا په بل عبارت د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده تازه ورکړی ده. د دې اصول نامې د دوم فصل په نامه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسطه او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. د تیر جمهوري حکومت په مهال د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللی او ویلی دی په اصولنامه کې د وګړو ویش د افغانانو په وړاندې ښکاره توهین دی. یو شمېر نورو چارواکو هم په ټولنیزو رسنیو کې د دغې اصولنامې په اړه غبرګون ښوولې. د حقوقي چارو یو شمېر پوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده چې له امله یې ټولنه په طبقو ویشل شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت ته منصوبه د محاکمو لپاره جزایی اصولنامه د بشري حقونو د یو مدافع بنسټ رواداری له لوري خپره شوه، ګڼو افغانانو په وړاندې غبرګون ښودلې. د دې اصولنامې د دوهم فصل په نهمه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسط او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي چې د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. اصولنامه وایي د جرم نه وروسته د دینی عالمانو ته یوازې توصیه، اشرافو ته د توصیه تر څنګ احضار، د ټولنې متوسطې کچې خلکو ته زندان او د ټیټې کچې خلکو ته د زندان تر څنګ تعزیري سزا هم ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او دا اصولنامه هم په رسمي ډول نه ده خپره شوې، خو ګڼو پخوانیو چارواکو دغه اصولنامه غندلې ده. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللې. نوموړي شنبه د جنوري 24 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې دغه جزایی اصولنامه د خلکو د سپکاوي، حرمت او د انساني کرامت د نقص ښکاره بیلګه بللې او ټینګار یې کړی چې په جزایی برخه کې د وګړو ویش او له اکثریت افغانانو سره د ټیټ موقف چلند د باعزت او باکرامت اتباعو په وړاندې ښکاره توهین دی. په اوتریش کې د افغانستان د تیر جمهوری حکومت سفیر منیژه باختری جمعه د جنوري 23 په خپل ایکسپانه دا اصولنامه یو ایدیالوژیک، استبدادي او تبعیزي چوکاټ بللې. نوموړي لیکلي دا قانون نه بلکې د اطاعت، ویرې چونې او ټولنیز کنټرول وسیله ده. د خوځو د سولې او ازادۍ غورځنګ په یو اعلامیه کې چې جمعه د جنوري 23 خبره شوې ویلي د طالبانو د مشر لوري د محکمو لپاره تصویب شوې جزایی اصولنامه په افغانستان کې تاوتریخواله، بنسټیز او قانوني کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو د خبرګونونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی ټول قوانین د اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړیږي او په عملي کېدو یې ټینګار کړي، خو یو شمیر افغانان وایي دا نوې سند د خلکو ژوند او ازادي نوره هم محدودوي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي رادیو ته وویل
دا یو ناعادلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی. دا قانون به افغانستان بیرته د منځنیو پیړیو خواته وګرځي. د افغانستان خلک که څه هم مجبور دي چې د دې ناعادلانه قانون په اړه فلحال غږ نسي پورته کوی، خو یوازینی لار همدا ده چې یو ورځ به راپورته کیږي، لکه څنګه چې په نوره نړۍ چې د مذهبي افراطیت په وړاندې خلک راپورته شول دغسې به په خپل وطن کې افغانان راپورته کیږي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط وویل
بیا داسې حال کې چې دوی د عدالت او د برابرۍ او د اسلام د مبارک دین هم منشا ګرځي چې موږ دا عملي کوو. د اسلام په دین دغه طبقه بندي نشته چې اشرافو ته د یو ډول امتیاز ورکول کیږي، ملایانو ته د بل رقم امتیاز ورکول کیږي، دا شی خو بیخي نشته او دوی باندې ټول پوهیږي.
ګڼو نورو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو دغه اصولنامه غندلې او دای د افغانانو په حق کې ظلم بللې. په همدې حال کې د حقوقي برخې یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصول خلاف ده. لډلې اختر راسخ وویل
دیکتاتور حکومتونه د دغه سی اصولنامو نه استفاده کوي او د خپل د نظام د غزولو او د حاکمیت د مختوړلو لپاره داسې اصولنامې جوړوي چې دا نه د انسانیت له ادرسه د تایید وړ دی، نه د اسلامیت له ادرسه قابل د تایید دی، او نه د انساني حقوقو او نړیوالو حقوقو له ادرسه دی قابل د تایید.
دغه اصولنامه چې د بشري حقونو د بنسټ رواداری لوري خپره شوې درې بابا لس فصله او یو سل نو لس ماده لري. رواداری بنسټ ادعا کړي چې دغه اصولنامه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله لوري محاکمو ته استول شوې چې لمخې د ښځو، ماشومانو او مذهبي لږکیو په وړاندې تاوتریخواله مشروع کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدان او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مای گاز یا ایل پی جی چې تر څو وخت مخکې تر ډیره یوازې په کورو کې کاریده اوس په افغانستان کې په خاري موټرو کې هم په پراخه کچه کارول کیږي یو شمېر موټر چلوونکي وایي په افغانستان کې د پېټرول او ډیزل او بای د بیساری یا ډیرو لوړې دوه عمل اړشوي د ورځنیو لګښتو د کمولو لپاره مای گاز یا ایل پی جی ته مخه کړی خود موټرو د سونتو کو د سیستم د بدلون یو شمېر انجینران خبرداري ورکوي چې کدا سیستم په غیر مسلکي ډول نصب شي جدي خطرونه رامنځته کولای شي جزئیات په دغه رپورت کې
د ای اواخرا تیل خو بسیار بالا رفته گاز خوبیای خودم داره و بدیای خودم داره خوبیایش این است که مصرفش کمتر است
د کابل کندوز لاری موټر چلون کی سمی اولاو وای په دی ورستی کی د خپل شخصي موټر د سوندو کو سیستم مایه گاز یا ایل پی جی تاړه ولای دی د زیاته وی چې د پټرول او ډیزل او د بایول وړې دو نه وازیدای بلکې ډیر نور موټر چلون کی هم د تاړ کړي چې د ورځنیو لګښتونو د کمولو لپاره د ګاز کارولو ته مخه کړي نو موري د جمعې په ورځ د جنوري په درويشتمه لکندز ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو موټر چې کابل تزید تیلو مصرف شاوخوا سلور زره یا سلور نیم زره کیږي د ګاز خواله داده چې یو کورولا موټر کابل ته ولاړ شو بیر تراشي د ګاز لګښت 1920 یا تر 2 نیم زره پوری کیږي
خو سمي ولا خبرداري ورکوي چې غازي موټرونه په ځنګړي ډول د اوړي په ګرميو کې د چاودنې خطر هم لري ال پی جی غاز یا لیکوفای پټرولیم غاز چې په افغانستان کې د مایع غاز په نوم پیژندل کیږي د پروپان او بوتل نه ترکیب څخه جوړ دی چې د فشار په ترڅ کې په مایع باندې ساتل کیږي او د استعمال پر مهال بیرته غاز ته اوړي دا غاز په اصل کې او فوسیلی سون توکای دی خو د ډیزل او پټرول په پرتله کمه ککړتیا تولیدوي له همدې امله په ډیرو هیوادونو کې د بدیل سون توکي په توګه کارول کیږي د جوزجان ولایت یو موټر چلوونکی فرهاد حمای چارزانه بیا اسانه لاسرسي او کم مصرف هغه مهم لاملونه دي چې د خپل موټر لپاره د ایل پی جی کارول ته هڅولې دي د ازادي راډیو ته وویل
قبلا خو به موټر ما غازي نه بود د تیل بود مصرف
په خو از ما موټر غازي نه و په تیلو چلید لګخت ډیرو یو لیټر تیل مو په 15 پټ افغانۍ اخیستل چې هر اونۍ دفتر ته تلو راتلو زر یا یو لسو افغانۍ مو یوازې په تیل لګول اوس مو چې موټر غازي کړی ډیر خوخي زما د اونۍ لګښت 350 یا 400 افغانۍ دی موټر سایکل په اندازه مصرف هم نه لري
400 میشه قاعده یو متر سکرم مصرف نه میکنه
دا مال د کابل په بازارونو کې د پټرول او ډیزل او د هر لیټر بیا شاوخوا 15 افغانۍ او د ایل پی جی غاز د هر کیلو بیا شاوخوا 450 افغانۍ دی پام دی الکه د موټرو د سوانتو کو د سیستم د بدلون انجینران هم تاییدوي چې د دې سیستم غیر اصولي نصب کولای شي د غاز د بالون د چاودنې په څیر خطرونه رامنځته کړي انجینر فرید په دې برخه کې له 12 کلونو ډیره تجربه لري ازادي راډیو ته وویل
سیستم غاز ال پی جی پرزجات او قطعات
د ال پی جی سیستم خپل ځانګړي پرزي او تجهیزات لري چې موږ یې په اساسي او معیاري ډول موټر ته نصبو هر ډول موټر غازي کیدای شي ان برقي او هایبرید موټرونه هم د غازي کېدو امکان دلی د ایل پی جی سیستم ځانګړتیاوي مثلا اقتصادي دي هوا نه ککړوي او انجن ته هم زیان نه رسوي
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وايي کدا غاز په سم او مسلکي توګه وکارول شي د هوا ککړتیا کمول شي خو غیر مسلکي نسبې نه اواز ده چې د چاودنې خطر لري بلکې په خپل بعد د ککړتیا په یوې نوې سرچینه او خلکو لپاره په ګواښ بدل شي هڅه مو کړ چې پر غازي موټرو د څارڅرنګوالي او همدارنګ د غازو د بالونونو د چاودونو د ثبت شویو پیښو پاړه د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست و پوښتو خو مسولینو یې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې د یادونې ده چې دا مایع غاز عموما کورونو کې د پخلي لپاره کارول کیږي خو ترکیب او کیفیت یې د استعمال څرنګوالي ته په پام توپیر لري افغانستان په سیمه کې د روسیې د مایع غاز تر ټولو لوی پیرودونکی بلل کیږي د روسي رسنیو د هغو راپورونو له مخې چې د 2015 کال په وروستیو کې خپاره شوي افغانستان ته د روسیې د مایع غاز وړاندې کول یا عرضه د کاس روس غاز په ګډون چې قزاقستان سره ګډ شرکت دی د تیر کال په لومړیو 11 میاشتو کې 1.5 برابره زیاته شوې او 1430 ټنو ته رسیدلې ده د سیټ والی په افغانستان کې د ال پی جی پراخ لاسرسي او نسبی ټیټه بیا ممکنه کړي او د موټرو لخوا د ګاز کارونې د زیاتېدو لامل شوی دی.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم ورشو پکتیکا تال ته په دوه ولسوالیو کې د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت باندې د اوبو لګولو او کرنې په برخه کې ځینې پروژې پیل شوي دي. دغه نوې پروژې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام یا ډبلیو اف پی لخوا په مخ وړل کیږي. نور جزئیات به له سیمینه د نجیب الله خیل په دغه ریپورت کې سره واورو.
د پکتیکا ولایت په دولر پرتو سیمو جانخیلو او ګمل ولسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د کرنې د ځای ریاست په چوکاټ کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د اوبو لګولو او کرنې په برخو کې د یو شمیر پروژو عملی کارونه پیلېږي. د یاد پروګرام د پلیکونکو ادارې مسولین وایي چې د دې پروژو د پلیکېدو په بهیر کې به نږدې 1.5 زر کسانو ته د کار لنډمهاله زمینې هم برابرې شي، او هر کس ته به د میاشتې 6400 افغانۍ تنخوا ورکول کیږي. یو تن صحابي انجینر اسدالله هاشمی د یادو پروژو په اړه مشال راډیو ته وویل:
یو عدد زراعتي ابیاری هاوس وایي 100 متر مکعب ده، همدارنګ 500 متر کانال جوړوي، او 4000 عدد ټرنچونه وباسي، او 15000 میوداری او غیر میوداری ونی کری، همدارنګ 8 سړی خونی پروژه هم دلته منزور سوی ده. ان شاء الله کارونه می پایل سی، او 120 متر غبین دیوال جوړیږي، او همدارنګ 9 کیلومتر سرک جوړیږي، سو خلکو ته اسانی برابر سی.
زای اوسیدونکو د یادو پروژو په پیل دوه خوخي سرګندوی او غوښتنه کوي چې اړوند اداري او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره د خوني روزنه، روغتیا، کلیوالي لارو او کرنې په برخو کې نورې پروژې هم پلي کی. یو تن قومي مخاور نیک محمد وایي:
دا ډیر غریب بولسته، ډیر زوبل خلک دي، هر څه ته اړه لري، دغه کاری زونه زوبل دي، هیڅ پیسې په وس کې نسته، خراب دي، دغه موسسه راغله ده، موږ ډیر خوشاله یو، ډیر ښکارا ته کې کاری زته، او دا وزته دا ولست ټول کې لګیات، نور دا بل کاری زمم دلته ست په دې څنګه بل کاری زم ست دغه دغه زوبل دي، وس نه لري چې وی کاغو اتي دې ته آماده دي سدي وڅي کدهغه خلک لمغ سره کومک کو کی، او د خدای په لاس یو شپه کتره باندې وکم، مو دغه کاریزه باندې کار وکي، بدغه باندې کار کیږي، دغه کاریز نه کم وسه خلک نور څپ وسکنست.
بلوري ته ځای مسولین هم د خلکو ستونزې ورتیاي منی، او هغه هم لنړیوالو بنسټونو د ژوند په هر برخه کې خلکو لپاره د لاډی روم راستو غوښتنه کوي. د جانخیل ولسوال مولوی برهان الدین عثماني ویل:
غریب خلق دی، د ته ډیر ضرورت ته سي مرستو موسسو ته کومکو ته، په دې باندې د خلکو هم ډیر الحمدلله، دغه د مسکینانو سي کوم مسکینان دي، یا هغه د غډیر بسنه پیکي، او نور هم توقع لرو سي موسسه کومکونه وکوي، او دغه بیوزلو خلکو سره همکاري وسي.
یاد دیوی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې د مساحت له نظر لوی او د اقلیم له نظر واورین او سوړ ولایت دی چې خراب او ویجاړولارې دیوی او بلې سیمې د اوسیدونکو ترمنځ مزل او واټن نور هم لري کړی دی. پکتیکا وال ډیر وخت برېښنا، د لارو او سړکونو رغول، پوهنې او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی او کارموندنه د خپل ژوند مهمو اړتیاو په توګه یادوي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړي.
ده آزادی ملما،
ده آزادی ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام،
زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل میلمه کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه میلمه یو خون کې دی چې شعر هم وای، خو زما میلمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړېدل، تخلص کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پتوګې کاری اوسېدونکی. دنده مې ښوونکی دی،
درس مضمون درس استاد. البته شاعری سوال تو خوب بیاورسته راشو.
مننه تکل صاحب، خوانزه دی شیرزاد ولسوالی مربوط اشپان کله ده، پاگی که ولی سره ده اشپان لیسه په نامه، په همغه لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو دی ریاضی مضمون ده. البته شعر و شاعری سره دی ستاره نه لري، خو سره دی هغه هم مضمون دی ریاضی مضامین تدریس کوم.
لریازی سره مو لکلن امینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه، او که یوازې امغه له خوندې نه فارغ شوی است او بیا مو تدریس شروع کړی؟
خوندې کومه شاد زما عمر زیات دی، پنځینه خو فارغ شوم، بیا چې کله می دنده وخسته خون کې شوم نو پاره کې داخله خدمت کې می دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې می زده کړو کچا ده، او پاگی که ما دی ساینس بار خلوستی و پا دی دارو مالیمین که نو ریاضی پا مغی که او بل دی دغی منطقه پا حساب بانده، چون دی ریاضی استازان اکثر کمی پا دی اطرافونو که پاگی حساب بانده ما تی پا خانجی کن دغی دی ریاضی مضمون پا دی ماغا ما دی ساینس بار خط پا دارو مالیمین که انتخاب کرا، او مغی نفارش شوان و دکو کچنی تر توار لسما پوری ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب مې یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والا تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویاو اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان کو تاسو خپل پویږي چې تقریبا 40 کال جنگونه او په کې بدبختیانه بیروزګاریانه لوګا تنده تکلې کې شي په افغانستان کې وینو. په دغه حساب باندې زدا قیاس کوم چې زمونږ عمرونه 500 د نورو ممالکو تقریبا بیا سره مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکی لري یا مشترک وجه لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري همزمان سره په یو وخت سره کوي؟
مننه تکل صاحب، دا خو زه منم چې د مسلک له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات تر خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوي شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه درته ډېر کمه چې موږ عزت الله زواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی ولې شاعري کوي، نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منم چې شعر و شاعري ولې زما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر و شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدرتوی همه چه شوقا دیر لسو تینزاو یا کال در پا دیخوا می آدش ما تا گوڑا شاعری کڑی او کولا می دکا چه منگ آغا وقت که دی هجرت پا مرحلو کیو پاکستان حیوات کی، نو اما غلطا دا دی وطن لریوال او دا غربت یو سی احساسات را پیدا که ما اترازه لگ دیکن او کا، نو اما اوپنی دب لگ شروع کرا.
ډیره مننه د شعر و شاعری په باب نورې خبرې هم لرو له تاسو سره، خو اوس کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولې نه، خو خدای وکړي دغه د ما شعر د اوریدونکو د تاسې خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یې ووایاست؟
یو غزل دی،
زبای تاسو ته وایم خدای وکړي تاسو د اوریدونکو له خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ
وایي چې ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم، زما د وخت نه دي چې بېله بېله ولیکم، زما د وخت نه دي چې بېله بېله ولیکم، زه به دې کومه وعده کومه نخره لیکم، ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، کله ترې درد لیکم، کله ترې ګیله لیکم، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، زه ورته ناست یمه یوه نیمه نغمه لیکمه، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکمه، که مې لاس بر شو کړېدل یا د کتاب په کرخو، کمه لاس بر شو کړېدل یا د کتاب په کرخو، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه. خدای وکړي چې خوښ شوی مې تکل سر.
ډېره لا ډېره زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل سبو ډیره زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده او نه هغه همداسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته ویو، په دې نه ده رانغښتي، ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل، نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی، او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې، یوازې همدغه قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډېره مننه. او قالبونه یې غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه مضمونه هم شته، تکل صاحب غزل هم شته دی پکې، په اصطلاح مثنوي مسدس مقامات دغه د شعر ډولونه چې کوم دي بېګه پکې ذکر دي. اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب وو، یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي، خو سره د هغې نه مو کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم او ټولنې ته یا پیسه دغه خپل ولس ته دغه یوه ډالۍ وړاندې کړم.
ډېر الله وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو، اورېدونکو سره به یې شریک کړئ. خو اوس دره ته وایست کړېدلی صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي زله ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو، او وروسته مې بیا دا لیکنه په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نشي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپی؟
بله،
تکل
څه مننه ډیره زیاته. دا خو اکثره مرکې ته فکري واقعیت کې ما غوښتل ټول درته دا خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکم. واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډیر مشکل کار دی. زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او همالته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تیره کړې، هلته به مې واقعیت کې چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا بچا شیر شاعری کوله ما ته به خوند راکو، خو خپل وخت کې زه ماشوم ما نمی شوله کوله چې دغه یو څه زر اون غاړم یو قالب کې او هغه نه شو شیر جوړ کم، او حقیقت سره هم واری مې کوله یو څو کلمات به مې ولیکل او یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو، خو دویم بیت دویم بیت چې خواري کوه هر څه به رانه ګډوډ شو، نو ترتو پورې چې ما عمر زیات شو بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېد چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسو ته ویل چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کې. بله، زه شاوخوا تقریبا 22 شاوخوا کلونو ومه
چې په هغه وخت کې ما د شعر او شاعرۍ ته شروع کړل دوه کلونه په شاوخوا کې، نو هغه نه مخکې مې نشول کولای. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم، هغه مسؤلیتونه و، بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم، نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسو ته به هم شاید یاد وي، افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو، هر سړی په خپل سر شو، حتی دا چې نه ښوونځی و، نه مدرسه وه، او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بیرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده، بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ، بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي؟ که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو، یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرئ؟ که یې نه لرئ، نورې هماغومره وو چې په د لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د پنځه اویا کال نه را په دې خوا ته شاعري، نو ډېر شعرونه به یې حتما، خو دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته، شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کورې ودان، ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم، خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو، د اټکل د مخې نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي، کړي شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کړه، دا تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه، نوري صاحب نومه مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی، نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې زما شاګرد و، او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نگران هم زه وم، او دا زما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی ما ټوکه کوله، هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه، او ما باندې خو حتې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې، کله چې د ښوونځي نه فارغ شو، فراغت نه وروسته بیا یعنی اصطلاح داسې شو لکه ملګری، نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې، بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو، نو اړیکې م سره لرلې، اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه، ما ته یې وویل، نو دغه ارتباط سره لرو، نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استادي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو هو، دغه چې کله مونږ په دوه اتیا کال کې د ننګرهار کې د شیرزاد کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې، ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1950 نوي کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه، چې دغه مونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده، دغه مجله هم مونږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه. او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی، اگر چې اوس که ووایم چې یو څه کمرنګ دی د مونږ دغه فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وځلو. بلې، هو.
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
تاسو څه به په دې بخښنه کې چې ته وایم چې نه، شاید دروغ مې نه ویلي، ځکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنه ده، نه خو مشکل دی. مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده، نو مونږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې
او بل دا وخت من ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثرا زمونږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې هغه هم بیا زمونږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې برکت سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډیر خوښ شي؟
ولنا ولا تکلسب دا خو هیڅ امکان نه لري. دا خو هیڅ امکان نه لري. دماغ خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي. حمزه بابا شاعري مې بی اندازې ډیره خوښېده. غنی بابا شاعري مې بی اندازې ډیره خوښېږي. دا اوس هم او دا کوم چې زمونږ د سر تاجونه دي او ژوندي دي. کاروان صدر ته ډیر ګران دی. شاعري ډیره اورم دوه مای واقعیت کې ولې نه ټول شاعران البته خو دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخېستې دا ډیر ځانګړي ځیرته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو به زه نه شم کولی فکرته ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه. خو حتما به وي ولې نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خواته بیا اعلان ډېر وي. دغه شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاسو را دي ما په شعر کې هم وي ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پریوتای. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروي.
مننه تکل صاحب ولې نه یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم. البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو څه اندازه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو راسره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي تر څو چې ورنه کړي خیرات د لاجواب حسن تر څو چې ورنه کړي خیرات د لاجواب حسن کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا کړېدلی چې دستور د زمانې ماتوي. تکل صاحب په ډېرې بخنې سره غزل لږ شوخو.
نه نه ډېر عالي غزل او ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اورویل اوریدونکو سره. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ اوري.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړېدلای صاحب کته سو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چې تاسو ژوند کوي.
تکل صاحب ډیره زیاته مننه عجیبه پښتنه را وکړه. تکل صاحب تاسو ته معلومه ده او به تر درته معلومه ده چې په ټول د اصلو کالونو کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیره لري پرته و د مرکز نه. البته بیا د موږ د غنیمتي سیستم د هم ډیرې وي او تقریبا دغه علمي کچه هم د موږ کمزورې وه ځکه چې موږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې
د پښتو ادبیاتو خونکې نو او دغه په نشټن کې زه په اصطلاح پخلا وخته حق الزمایي خونکې شما د پښتو ادبیاتو او دا تدریس نه هم کړی دی او کوم شمه انشاءالله
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو. کړېدلې سب تاسو یوازې شعرونه لیکي او ک لاندې کیسه او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنې شته؟
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. هو، دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. خو په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت موږ دغه هلته ولسوالۍ کې عملیات روان وو، هغه عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایه توب کې د ما یو څه اسناد کول دمان ځلا نو لیکلې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه. غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله را ژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده. خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي، زه حافظه کې دوام رسته نه شم ساتی. او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سواله نه پدې ځایېږي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیارې دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیارې دي، ټولګې مې تیارې دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب، ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توټي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغې حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا م کور ودم، بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیارې دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیارې دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت کې زیات ووتو شاید بل هم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکا سبیر زیا تمنانا واقعیت کې هم زه دا خو دې پښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې ان شاء الله چې څو اندازه پوهیږم. دری خو قدر پنځه مورنۍ ژبه مې ده، او غلطه به یې ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړو، نو دری ژبه باندې خو مکمل پوهیږم. او اردو بیا د پاکستان هیواد کې شعر او شاعری دی اردو او دی دری دواره می لوست دی خو ترجمه ضرور باورتا چکی کی بدلی کنه امکانات دی سخت کی زکه چی هاگوی چه کما قافیه برابره کری و کم وزن ورتا ور کری هاگوی کلمات و دی من کلمات سر فرق دی نو حتمان پکی شعر کی یا سکتر دی او یا با پکی مطلب قافیه بدلی گی وزارو به اوچه کلمات و سر سره مجبور ده چه بدلی کی یا ده آغی مترادیف کلمه پیدا کنه به انشالله چه ترجمه پکی کی دیوالی نه
ده قافیه یا دوانه مو کردلی صاحب لآزاد شیر سره مو اری که چه دول دی لیکه آزاد شیرو نکنه
مانا ندی رضیاتا تکل صاحب خود پختانه ده خوبا دیر تاسوب سره زوه اما چه بما اکثر غزل خوشتی گی او فاندا غزل ماته سمخ کی موویل چې ما همدا بابا شاعری خو خدا ته پویږي چې همدا بابا نو دی غزل بابا دی او پدغه برخه مدیر چې زړه ورغله دی نو دا سپین شیر یا آزاد شیر سره ولا نه پیغام خپل می علاقه کمر او کله اختیار در دین در استعداد هم نه لرم نشم لیکلې
دریا زیخون کای او شاعر محمد نصیر کړیدلای د ازادۍ میلما په پروګرام کې را سره قدر منوریدونکو لتا سو مننه کوم چې دا مرکه مو واوریده تر بیا د خدای پامن
د ازادۍ میلما
او ساقیم هم ساقی هم شراب هم پیمان هم